دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړمو د دې خبرې غړې د کوربې په سر کلی کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دوم نیمه کې مو تاسو لپاره د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته کتنه هم راوړې ده، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې نجیب عامری وړاندې کوي.
پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات اړین وبلل. افغان چارواکي وایي کورونا د افغانستان لپاره زیات خطر نه لري او تمه ده چې یوکرين او روسیا روانه میاشت بندیان تبادله کړي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس په افغانان د افغانستان د راتلونکي فیصله کوي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان تړون یو ښه پرمختګ ګڼي او تمه کوي چې امریکا او طالبان به د لوزنامې درناوی وکړي. نوموړي په بین الافغاني مذاکراتو هم ټینګار وکړ. هغه وویل په قطر کې د سولې تړون د لاسلیک دستوري په درشل کې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات وکړ او د هغه په وینا هغې د بین افغانی مذاکرات قربتوب ته غاړه کې خودله. قریشی زیاته کړه په قطر کې خپل امریکایي سیال مایک پامپیو ته هم ویلي چې د خبرو اترو په دویمه مرحله یا بین الافغانی مذاکراتو کې باید ځنډ ونه شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون مهم دی. پرون په 400 کې جلسې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ وویل
خو هغه اصلي عمل به د دې نه پس شروع کیږي چې کله افغانان به په خپلو کې یو بل سره کښېني. زه یو سوال کول غواړم خپلو ټولو افغانانو وروڼو ته، هر قسمه فیصله چې کوئ په آزاد سوچ و فکر او په آزاد ذهن سره یو کوي.
همدارنګه د غورځنګ مشر منظور پښتین هم د سولې د تړون هرکلی وکړ او زیاته کړه چې دا تړون باید په افغانستان کې د رښتونې سولې او کرارۍ سبب شي. له پاکستانه د افغان کډوالو په خپل خوخه هیواد ته د ستنېدو پروسه له پرون نه پیل شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یا UNHCR وایي په ځاخیل نوخار او بلیلی کوټه کې د هغوی مرکزونه د ستنېدونکو کډوالو نمونه ثبتوي. د UNHCR په وینا پاکستان دا مهال د 1.4 میلیونو راجستر شو افغانانو کوربه دی. ګمان کېږي چې د 1 میلیون په خواوشا کې نور افغانان به هم په پاکستان کې ژوند کوي چې POR یا د مهاجرت کارتونه ورسره نشته. د کډوالو نړیواله اداره هر ستنیدونکي کډوال ته $200 مرسته ورکوي. له پاکستانه د کډوالو د ستنیدو پروسه د تیر کال په ډسمبر کې د ژمي د موسم له وجې درول شوې وه. په بلوچستان کې په یو ټرافیکي حادثه کې شپږ کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا پېښه پرون په مستونګ کې د مسافر وړونکي بس او مازدا لارې ترمنځ د ټکر له وجې مخې ته راغلې ده. په ژوبلو کې د 3 تنانو صحي وضع د اندېښنې وړ ښودل کېږي، کوم چې دا مهال د کوټې په سیول روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو روغتیایي چارواکو ته امر کړی چې د ژوبلو تنانو د سمې درملنې لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په بلوچستان کې سرکونو د خراب کیفیت او د موټروانانو د بې احتیاطۍ له وجې تل دا ډول پیښې مخې ته راځي. افغان چارواکي وایي د افغانستان لپاره د کورونا وایرس خطر په ټیټه درجه کې دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی د څرګندونې نن مشال رادیو ته وکړې.
او زه اطمینان درکوم چې افغانستان په ډیر ټیټ خطر کې موجود دی د کورونا وایرس د واقعاتو لپاره. دا ځکه چې یو خو موږ د هغه هیوادونو سره چې فعلاً کورونا وایرس پیښې پکې ثبت شوي دي ډیر کم رفت آمد لرو. د کابل نه موږ ځکه خطر نه لرو، کابل نه چې بیرون کوم مسافرین راځي هغه هوایي میدانونو کې سکرینینګ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د کورونا مثبت کیس په هرات ولایت کې مخې ته راغلی دی. هرات د ایران سره په پوله پروت ولایت دی. ایران په کورونا وایرس د لا نورو کسانو د اخته کېدو له وجې د نورو مرګونو پخلی کړی دی. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون په یوه خبري غونډه کې د کورونا وایرس له وجې د 350 نورو کسانو د بیماریدو پخلی وکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو کورونا ځپلو کسانو شمیره 928 ته پورته شوه. نوموړي وویل 1100 نورو کسانو د کورونا وایرس له وجې ژوند بایللی چې د سرکاري شمیرو تر مخه د کورونا له وجې د وژلو شوو کسانو شمیره په دغه هیواد کې اوس 450 ته پورته شوې ده. اکثره ماهرین ګمان کوي چې د ایران حکومت چې د کورونا وایرس له وجې د وژلو شوو کسانو کوم شمیره ښایي هغه له ریښتونو هغو څخه ډیره ټیټه ده. کورونا وایرس چې تیر کال په اخره کې له چین سره راپورته کړی و، تر اوسه د نړۍ له 60 نه په زیاتو هیوادونو کې خپور شوی چې له وجې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا تر پرونه له 6000 زیات کسان ناجوړ شوي او 2900 مړه شوي دي. تمه ده چې روسیا او یوکرین به روانه میاشت د قیدیانو تبادله وکړي. د یوکرین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی د دفتر مشر اندری یرماک وایي کیف او مسکو سره سلا شوي چې په روانه میاشت کې به د دریم ځل لپاره د بندیانو تبادله وکړي. تر دې وړاندې تیر کال په سپتمبر کې دواړو هیوادونو 15 بندیان تبادله کړي وو. په ډسمبر کې بیا یوکرین 144 بندیان د روسیې ملاتړ لرونکو یاغیانو ته وسپارل او په بدل کې هغوی 6 یوکرانیان خوشې کړل. د یوکرین ولسمشر زلنسکی په ختیځ یوکرین کې 6 کلونه روانه جګړه چې پکې 15000 زیات کسان وژل شوي نږدې ختمه کړې ده. هغه تیر کال په مې میاشت کې واک ته رسیدلی و. په تاجکستان کې پرون پارلماني انتخابات ترسره شول او داسې ښکاري چې د امام علي رحمان واکمن ګوند به په پراخه کچه بریا ترلاسه کړي، ځکه چې په مقابله کې د اپوزیشن یوازې یو ګوند ولاړو. پرون د ووټونو اچولو د بهیر له بشپړېدو وړاندې د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیشن ویل 85% خلکو چې د رایو وړتیا یې درلوده خپلې رایې کارولې دي. د تاجکستان د قانون له مخې په هغه صورت کې انتخابات مشروع ګڼل کېږي چې 50% خلک خپلې رایې وکاروي. سوشل ډیموکراټک پارټي یا ایس ڈی پی یوازنی مخالف ګوند چې په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې پایلې به نن اعلانېږي. دا و تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه. اوس درته زموږ همکار احمد الله د هوا حال او د کرن صاحب وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 153 روپیه او 50 اخستل کیږي او 145 روپیه 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 195 روپیه 13 پیسې او 196 روپیه 13 پیسې. یو یورو 178 روپیه 50 پیسې او 198 روپیه 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 120 روپیه 70 پیسې او 120 روپیه 90 پیسې. یو سعودي ریال 120 روپیه 70 پیسې او 120 روپیه 90 پیسې. یو افغاني 2 روپیه او 2 روپیه 2 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه اخستل کیږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا او طالبانو تر تړون وروسته اوس د افغان مشرتابه ازمویش دی چې د افغانستان ګټو ته څومره لومړیتوب ورکوي.
لوگ تو امن چاہتے ہیں، اب آزمائش آئے گی قیادت کی.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون هر کلای کړی، خو د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې ډېری مهمې بللې دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین په 400 کې جلسې ته په وینا کې پر نور مسلو هم خبرې وکړې.
په دې خاوره باندې ډېرې مسلې دي، دغه ټوله ته مونږ او تاسو سنجیده یو. زما او ستا واک نشته، زما او ستا اختیار نشته.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دواړو ویلي چې له طالبانو سره سوی تړون مشروط دی. د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو ادارې له دې سیمو سره په میډیکل سیټونو کې انصاف نه دی کړی. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته. پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې تړون ته په غبرګون کې ویلي چې اوس افغان مشران له ازمایښت سره مخامخ دي چې دوی د افغانستان ګټو ته څومره لومړیتوب ورکوي. دا خبره د هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. د پاکستان دریز په خطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک کېدو یو ورځ وروسته مخې ته راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خبري غونډه کې د افغان سولې تړون پر ارزښت د ممکنه بین الافغاني مذاکراتو پر چیلنجرو او په دې اړه د اسلام آباد پر اندېښنو خبري وکړي. نوموړي وویل پاکستان تړون یو ښه پرمختګ ګڼي او تمه کوي چې امریکا او طالبان به د لوزنامې درناوی کوي. خو شاه محمود قریشی دوه واره د بین الافغاني مذاکراتو د موضوع یادونه وکړه. د ده په خبره پښتنه دا ده چې تلپاتې سوله به څنګه ترلاسه کیږي او دا به څوک کوي. د ده په خبره دا کار به افغانان او د هغه هیواد د مختلفو ډلو مشران کوي چې دوی سره کښېني او د سولې چاپیریال رامنځته کړي.
کې لوګ تو امن چاہتے ہیں اب آزمائش آئے گی قیادت کی
خلق خصول غواړي خو وس د افغان مشرانو آزمایښت ته چې هغوی د دې پرمختګ لپاره په خپلو دریځونو کې څومره نرمي پیدا کوي او آیا دوی د افغانستان ګټو ته زیات پام کوي او که خپلو هغو ته لومړیتوب ورکوي
یا اپنی مفادات کو ترجیح دیتی ہے.
شاه محمود قریشی زیاته کړه په قطر کې د سولې تړون د لاسلیک دستوري په درشل کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات وکړ او د ده په وینا هغې د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته غاړه کښېښودله. نوموړي د لاسلیک تر دستوري وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د لیدنې ذکر هم وکړ او ویې ویل چې له هغه سره ځینې نکتې راپورته کړې چې پکې تړون ته د زیان رسونکو په اړه هم وه.
د تاوان رسونکو پر رول سترګې نشو پټولی. تاوان رسونکي ول او شته په افغانستان کې هم شته او بهر هم. تاسو باید تاوان رسونکي وڅارئ.
شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې باید د خبرو اترو دوم مرحله یعنی بین الافغاني مذاکراتو کې ځنډ ونه سي او بل دا چې امریکا په کار ده د افغانستان د غیر یقیني سیاسي صورتحال حل راوباسي. د شاه محمود قریشی تر خبري غونډې یو ورځ لمخه د فروری پر 9 نیټه په قطر کې طالبانو او امریکا یو تړون لاسلیک کړ چې لمخه به امریکایي ځواکونه په مرحله واره توګه له افغانستانه وځي. تړون وایي افغان حکومت او طالبان به بندیان خوشي کوي او طالبان به له القاعده او نورو ترګړو ډلو سره خپل تړون شلوي او د افغانستان خاوره به د امریکا او اتحادیانو پر ضد نه استعمالېږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زه کړه چې دا غمین لژوند د سرنسته ده
غلې په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون هرکلی کړی خو وایي چې د امن او د افغانستان د راتلونکي لپاره به اصل پړاو د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې وي. نوموړي د څرګندونې د یکشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په چرسده کې د غورځنګ جلسې ته په وینا کې کړې وې. نوموړي د دې ترڅنګ په پاکستان کې د پښتنو پر یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د راتلونکي جلسې لپاره ځای او نیټه هم کړی ده. تفصیل به شبیر احمد جان راکی.
پاچا سره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان قومي سمنه غړي محسن داول خپل وینا کیول چې کومه لوزنامه د طالب وسلوالو او امریکا حکومت ترمنځ وشوه نو دا د پښتنو لپاره ډیر د اهمیت وړ ده خو باید د دې ورستو عمل ته افغانان خپل کې سنجیده شي او پازاده دي خپل پریکړې وکړي.
خو هغه اصلي عمل به د دې نه پس شروع کیږي چې کله افغانان به خپل کې اوپر سره کینی خپل کې اوپر سره جرګه کیږي خپل کې به اوپر سره مرګره کیږي. زه یو سوال کول غواړم خپل ټول افغانان ورولو ته چې څو نام دلی دي کله افغانستان منتخب حکومت ته کله نور څو نام دلی پدې پدې راتلونکي مذاکراتو کې باغی سخلی یو سوال و تکوم چې خپل ته وګوره رسول ته وګوره د خپل خاورې خیال وکې د خپل خاورې خیال وساتای هر کس په فیصله شي کوي په آزاد سوچ و فکر او په آزاد ذهن سره یو کوي په کم قوت پسې چې د کم ایجنسی حمله کوي د خپل ته وګوره لکه د ځان نه کټ کوي.
د دمنره چې د فبرې په 9 باندې په قطر کې د افغان طالبانو او د امریکا حکومت په افغانستان کې د امن لپاره لوزنامه شوې ده. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پلې وړاندینې غوښتنې هم تکرار کړې او د هغې وروسته وویل چې په دې هېواد کې پښتنو ته کومې ستونزې ورپېښې دي، نو د هغې یو هوارې دا هم کېدی چې د پاکستان حکومت دوی ته په خپلو وسایلو باندې واک ورکړي او دغه شان وړې صوبې د غټو صوبو سره یو شان پرمختګ وکړي.
په دې خاوره باندې ډېرې مسلې دي، د اوبو هم ده، د سوابۍ په سیټ پرته ده، د تماکو د ټیکس هم ده، په درې چار صداو مردانو سوابۍ باندې داسې وباره روانه ده چې فکر یې نشته، په اوبو کې لاندې روانه ده. دوی فصل دومره مهنګه شوی دی چې دلته یو سړی څومره هم محنت وکی، مزدوری وکی، فصل چه واخلی چه چمره خرچه پی شوی وی پی غیق چه چل لگ روپای بات شی نوره نوی پات شویه. دویه هم مسافره تا ده پردی وطنون و روزگارون تا ده پردی وطنون و غلامان تا ورس پر ورس سیخیجی. دا طول مسلی دی دغه ټوله ته مونږ او تاسو سنجیده یو، خو زما او ستا واک نشته، زما او ستا اختیار نشته.
بلخصوص واره د پاکستان سیاسي او عسکري واکدارانو پښتون ژغورنې غورځنګ ته د خبرو اترو وړاندیزونه هم کړی دي او 13 د جنوري میاشت کې هم د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک پښتون ژغورنې غورځنګ ته د خبرو اترو وړاندیز کړی وو. پچا صد کې شوې د غونډه کې د غورځنګ زیاتره مشرانو نارینه زنانه ګډون کړی وو او دوی راتلونکي غونډه په 9 مارچ په کوټه کې د کولو اعلان هم وکړو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره سوی د سولې تړون پاجي توګه څاري. افغان ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د امریکا تر تړون یوه ورځ وروسته ویلي چې که طالبان له خپلو هوکړو پر شا سي نو هر څه ګډوډېدای سي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي چې له طالبانو سره د سوی تړون پر اساس هر یو کس څارلی او ذمهوار ګرځولی سي. زموږ همکار صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته یو پیغام ورکړ او هغه دا چې که دا ډله له خپلو ژمنو تیره شي هر څه ګډوډېدلی شي. ښاغلي غنی دغه پیغام یکشنبه ماښام له سی این این تلویزیون سره په یوه مرکه کې طالبانو ته ورکړ. تړون مشروط دی. که چیرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووزي هر څه سقوط کولی شي او مسؤلیت به یې هم د هغوی په غاړه وي. ښاغلي غني شنبه او یکشنبه هم په خپلو جلا جلا ویناوو کې له طالبانو سره شوی تړون مشروط وباله او ویې ویل هوکړه په دې مشروط ده چې طالبان یې مواد څنګه عملي کوي. له طالبانو سره امریکا متحده ایالتونو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. دغه مشروط تړون له مخې ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستانه وزي. د بین الافغاني خبرو تر پایله امریکا له اړوندو خواوو سره خبرې کوي چې 15 طالب بندیان خوشي شي او طالبان له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره همکاري پرې کوي او هم پر امریکا او متحدینو یې د هغوی د بریدونو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې تازه له دوحې واشنگتن ته ستون شوی پرون یکشنبه د سی بی ایس تلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په یو مرکه کې وویل چې طالبانو ژمنه کړې چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي، خو امریکا هر څه څاري او تش په خبرو باور نشي
کېدی.
دا معامله په هیچا باندې په باور تړلې نه ده. دا یوه ژوره مجموعه ده د څو میاشتو مذاکرو ښه ارزول شوې او تایید شوې مجموعه او تګلاره ده چې له مخې موږ د تړون هر یو غړی څارلی او حساب کتاب ورسره کولی شو. موږ به دا کار وکړو. دا په باور کومه تړلې خبر نه ده. دا په هغه څه تړلې دي چې عملا په میدان کې ترسره کیږي، نه یوازې پرون چې یوه مهمه ورځ وه، بلکې د راتلونکو ورځو په مخه هم. پومپیو ویل دا تړون دوه سری پوځي تطبیقي اسناد هم لري چې د امریکا د ټولو ځمکنیو او بحري قواوو د خوندي ساتلو لپاره دي او د کانګرس غړي چانس لري چې وی ګوري. امریکا او طالبانو شنبه تر یوی اونۍ اورکام وروسته موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو له امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته ویلي چې دوی به په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
Extremism, شدت پسندی.
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د خبر پښتونخوا د کابلی ضلع کرمې هغه زده کوونکي چې غواړي په میډیکل کالجونو کې داخلي واخلي له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لپاره دی په میډیکل کالجونو کې د ځانګړیو چوکیو برابر تقسیم وکړي. د دوی په خبره دا مهال ځینو ضلعو ته ډېرې چوکۍ، ځینو ته کمی او ځینو ته بالکل نه دي ورکړل سوي. د سیمې یو پارلماني استازی وایي چې دا مسله د لوړو زده کړو له ادارې سره راپورته کړې ده. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د کورمې قبایلي ضلع یو شمېر زده کوونکي وایي چې د لوړو زده کړو کمیشن ایچ ای سی ای په میډیکل کالجونو کې ځانګړي څوکۍ کمی کړي دي. د دوی په خبره مخکې دغه څوکۍ د هرې ضلع لپاره برابرې برابرې وي، خو اوس ځینو ضلعو ته زیاتې، ځینو ته کمی او ځینو ضلعو لپاره بالکل ختم کړې شوې دي. تیرود مشال لیډو سره په خبرو کې د پاړه چنار زینب بتول وویل چې په ایچ ای سی کې یې 891 نمبر ترلاسه کړي او غواړي چې میډیکل کالج کې داخله واخلي.
او ایچ سی دا کوم پروګرام ده کنه؟ دا ایچ سی میډیکل ولا سر د بلوچستان او فاټا لپاره او دا بیکورد ایریاز دی سټوډنټس مختلف ترین اپورتونټیز ته ملوش او سر موږ سه خلک چې مو سر بالکل بیکورد ایریاز دی او مو اول نه څنګه ټایم تیر کړل سر د خو په تر یو بم بارو د کټ چکر دا ټایم تیر کړل او سر موږ ته د اوس اپورتونټی ملوي سر مختلف للی کنه او نه سر صرف دوه ایجنسیز ته ویل ملوش سر خو اټول ته په کار د ایکوال ملوش کنه.
د لوړز د کرو د کمیشن ایچ سی لخوا د قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره هر کال په میډیکل کالجونو کې 113 تعلیمي وظیفې ورکړل کېدې، خو سخت کال د باجوړ او خیبر لپاره 15 څوکۍ مختص شوې. د کورمې لپاره 15، اورګزو لپاره یو، خو د شمالي او جنوبي وزیرستان لپاره یو څوکۍ هم نشته. د کورمې یو بل زده کوونکی جمیل احمد وایي چې د لوړو زده کړو د کمیشن د دې پریکړې پر ضد یې پېښور های کورټ کې اپیل کړی دی.
سخلی او ټولو قبایلی د لوتبا یو شان څوکای ورکوي.
سی والا کوم کا دا وینو ته مون بالکل اوپن میرټ یا خیر دی باندې او دا کسان کوم دی د بقدا عدالت هم لوړ دی کنه. مونږ ته وینو چې راځي چاله کوم مونږ زور سیستم او کوټه سیستم ته دا بقدا او وو ایجنسی باندې او په اف ار باندې به تقسیم دلو د کی تاسو مې ربني وو کو چې مونږ کوم زور سیستم دې عام ته بحال وساتای او دویمه خبره دا ده چې دا نه تاسو پاسه لیکلی ریټ ون ټایم دا ون ټایم کوم دا ختم کوی دا لاس کولې پوره کوی نه هغه په دې خبره مونږ سره اګری شو بالکل مطلب دار ہے چې دا خبره په حق کې نه حکومت مطلب دار ہے زور سیستم به موږ درته بحال کړو موږ بالکل هم د خلک په کوټې سیستم باندې ستو.
په دې اړه مو چې د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن سره رابطه وکړه نو هغه د دې ستونزې نه د ناخبرۍ څرګندونه وکړه او د لوړو زده کړو په کمیشن کې دوه چارواکو پر دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پریوتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
د پاکستان حکومت لنن څخه تر یوې اونۍ له افغانستان سره د چمن پول تړلې ده. دا اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وکړ. پاکستاني چارواکي وایي چې دا ګام د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره اخیستل شوی دی. پاکستان تر دې وړاندې له ایران سره هم د بلوچستان په تفتان کې خپله پوله تړلې وه. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نور حال راکوي.
د پاکستان د کورونی چارو د وزارت لخوا په جاري سوي نوټیفیکیشن کې ویل سوي دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر به په چمن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي پوله د مارچ د دویمې نیټې څخه بندیږي چې تر یوې اونۍ پورې به بنده وي. د پاکستان د مرکزي حکومت له لوري ویل سوي دی چې دا ګام یې د پاکستان او افغانستان د ولس د روغتیا په خاطر پورته کړی دی. په کوټه کې د بلوچستان د کورونی چارو وزارت ویلي دی چې په چمن کې د افغانستان سره پر پوله باندې د خلکو تګ راتګ بندول د سردی اسکرو ذمہداری ده. دلته د کورنۍ چارو یو چارواکي د نوم د نصر غندول پر بنسټ و مشالېډو ته وویل چې مرکزی حکومت دغه ګام د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر پورته کړی دی. د چارواک په وینا چې د افغانستان سره د پولی د بندش له امله د صوبې وو ولسوالۍ تر اغیز لاندې راځي، ځکه چې د کوچ په ګډون د پښین کل عبدالله نوشکي چاغي ژوب او کلاسیفلا ولسوالۍ د افغانستان د پولی سره وصل دي، چې له امله به په یاد شوو ولسوالیو کې هم په ناقانون توګه د تګ راتګ کوونکو خلکو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کیږي. یادوي چې په چمن کې هر ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحدي پوله د لس زرو څخه زیات خلک تګ راتګ کوي. په دوی کې لویه برخه د پاکستان څخه وسپین بولدک ته د تجارت او مزدوري لپاره ځي. دغه ډول د کندهار، هلمند او د افغانستان د نورو برخو څخه ډیری ناروغان د علاج لپاره و پاکستان ته راوړي. د افغانستان سره د پولې د بندش څخه یوه اونۍ له مخه، یعنې د فروری په 28 نیټه د بلوچستان حکومت په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته د ایران سره په تفتان کې خپله سرحدي پوله تړلې وه او د 5 ورځو وروسته یې د هغه زایرینو لپاره پوله خلاصه کړه څوک چې و ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. پر دې مهال په تفتان کې تېره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې د درخشان ډیویژن کمشنر ایاز مندوخیل ویلي وو چې په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته د یوې اونۍ راهیسې پاکستان د ایران سره په تفتان کې چې کومه خپله سرحدي پوله تړلې وه هغه د څه وخت لپاره د هغه پاکستانی زائرینو لپاره خلاصه کړه څوک چې د پولی د بندش له امله د پولی هغه غاړه ته پاتې شوي وو. د تفتان د سرحدي پولی د خلاصېدو په نتیجه کې تر دم ګړی پورې د زرو څخه زیات کسان پاکستان ته راوښتي دي. په دوی کې د 200 څخه زیات هغه زائرین دي څوک چې و ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. د روغتیا د چارواکو په وینا چې ایران ته د زیارتو لپاره زائرین به هلته جوړ شوي په روغتون کې د یوې اونۍ لپاره شول کیږي او باقي پاتې 300 کسان د سکرینینګ او نوري درملنې وروسته و خپلو خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده، ځکه چې په دوی کې د کرونا وایرس هیڅ آثار نه دي موندل شوي. په یاد شوو کې زیاتره تجار او یا هم هغه خواریکښ کسان دي څوک چې د مزدورۍ لپاره و ایران ته تللي وو. د چارواکو وینا چې تفتان ته راغلي زیاتره زائرین د هېواد د نورو صوبو سره تړاو لري او کله چې د دوی اووه ورځې پوره سي نو دوی به بېله څه ځنډه و خپلو خپلو ښارو ته ولېږدول سي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي تا سارو تو ندی هر خطا بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې دې نشم درته مې دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون بچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 بجې سوي دي. نجيب امیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال په بین الافغانی مذاکراتو ټینګار وکړ او ویل پاکستان تړون یو ښه پرمختګ ګڼي او تمه کوي چې امریکا او طالبان به د لوزنامې درناوی وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون مهم دی. د غورځنګ مشرانو منظور پښتین او محسن داوړ پرون په چارسده کې جلسې ته د وینا پر مهال د سولې د تړون هرکلی وکړ، خو زیاته کړه چې دا تړون باید په افغانستان کې د رښتونې سولې او کرارۍ سبب شي. له پاکستانه د افغان کډوالو په خپل خوخه هیواد ته د سنیدو پروسه پرون نه پیل شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي فازاخیل نوخار او بلیلی کوټه کې د هغوی مرکزونه د سنیدونکو کډوالو نومونه ثبتوي. د کډوالو نړیواله اداره هر سنیدونکي کډوال ته $200 مرسته ورکوي. په بلوچستان کې په یوه ترافیکي حادثه کې شپږ کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا پیښه پرون په مستون کې د مسافر وړونکي بس او مزدا لارۍ ترمنځ د ټکر له وجې مخته غلی ده. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي د افغانستان لپاره د کورونا وایرس خطر په ټیټه درجه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د کورونا مثبت کیس هم مخته راغلی دی. د تازه معلوماتو له مخې په ایران کې کورونا وایرس 450 کسان وژلي او 978 نور کسان او ټول 978 کسان ناروغ دي. ګمان کېږي چې ایران د مړو شوو کسانو شمیره کمه کړي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول او سمزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونا ورسپانو نن په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال احمد الله پکې ځینې لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د لومبي مارچ نه د پټرول او ډیزل په نرخ کې 15 روپۍ او د خاور تیلو په نرخ کې 1 روپۍ په یو لیټر کې کمی وکړو. حکومت چې د تیلو په نرخونو کې کم کمی وکړو نو ګټه یې اولسته سبزیانو او میوو سره سره د نورو خوراکي شیانو په نرخونو کې د کموالي په صورت کې رسول پکار دي. ورسپانه لیکي حکومت د جنوري میاشتې لپاره د تیلو په نرخونو کې شاوخوا 3 روپۍ اضافه کړې وه چې ورسره د هر شي په نرخونو کې زیاته اضافه وشوه. اوس چې حکومت د تیلو نرخونه تر 2 روپو پورې راکم نو تاجرانو او دکاندارانو لپکار دي چې په نرخونو کې د هم کمی وکړي. ورسپانه لیکي روژه را روانه ده نو خوراکي شیانو په نرخونو کې کمی لپاره ضروری ده چې حکومت د تیلو نرخونه د راتلونکو 2 میاشتو لپاره په ځای وساتي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د نړیوال مارکیټ په تناسب سره کمی نه دی کړی، خو بیا هم که په مارکیټ نظر وساتي نو د دې کمی اولسته څه نه څه ګټه رسولی شي. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته څو وارې د تیلو په نرخونو کې اضافه وکړه چې له وجې تاجرانو او دکاندارانو سره سره ترانسپورټرانو به هم په کرایانو کې اضافه کوله. اوس چې د تیلو په نرخونو کې کمی وکړی شو نو ورله پکار دي چې په کم رفتار سره به یې په نرخونو کې اضافه کوله، هغه شان دی اوس د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې کمی وکړي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فائده دي اولس ته ورسوي او نرخونه په کنټرول کې ساتونکي کمیټیانې دې د بازارونو دورې شروع کړي او چې کم دکانداران د ټاکل شوو نرخونو نه په زیات قیمت شیان خرڅوي نو پر ضد دي ګامونه پورته کړي. دا نو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي کله نه چې حفیظ شیخ د خزانه لپاره د وزیر اعظم مشیر ټاکل شوی نو نوموړي د هغه ورځې نه د پارلمان قائمه کمیټیانو په ایوي غونډه کې هم ګډون نه دی کړی او د قومي اسمبلی د خزانه لپاره قائمه کمیټې تر هغه وخته د حکومت لخوا پیش کړی شو په 15 مهمو بلونو بحث ځنډولو فیصله کړي تر څو چې حفیظ شیخ د پارلماني استازو جوابونه ورکولو لپاره په ذاتی توګه کمیټې ته وړاندې نشي. ورسپانه لیکي که حکومت د پارلمان د لارې قانون سازی کول غواړي نو ضروری ده چې وزیران او مشیران د پارلمان سره سره د قائمه کمیټیانو غونډو ته وړاندې شي او پارلماني استازي چې کمی پوښتنې لري د هغوی جوابونه دی ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو لیکنه کې پوښتنه راپورته کړل شوې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د افغانانو لپاره امن دی او که د امریکا لپاره د وتلو یو موقع ده. بلخوا خبری اژانس اسوسییټډ پریس په یو لیکنه کې کاږي چې د کډوالو په وړاندې د اروپا پولې خلاصولو په ترڅ کې ترکی غواړي چې د شام د جګړې په نتیجه کې اروپایي ټولنه له ترکی سره مرستې زیاتې کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاوړه نکړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکوال ډیوډ سینګر لیکلې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي په دې کې شک نشته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د افغانستان د سولې تړون اولنۍ ترجیح وه، ځکه چې له دې سره به هغه دا دعوه کولی شي چې د خپلې ژمنې سره سم امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستنوي. خو ډیوډ سینګر لیکي د ولسمشر ټرمپ پخواني سلاکاران وایي چې نوموړی د افغانستان په حقیقي سوله کې ډېره دلچسپي نه لري. لیکوال وایي چې دا د ولسمشر ټرمپ او افغانستان دواړو لپاره لوی خطر جوړوي. د افغانستان د جګړې پر مهال په امریکا کې درې ولسمشران راغلل. هر یو یې د بریا جدا جدا تشریح او د ترلاسه کولو ژمنه وکړه، خو درې واړه یې د سیاسي ارادې او د جګړې په میدان کې له ناکامۍ سره مخ شول. لیکوال ډیوډ سینګر لیکي چې د سولې د تړون تر مخه د بین الافغاني مذاکراتو بریالي کېدو په حال کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کمیږي، خو د دې معاملې مهم اړخ یعنی افغان حکومت تر اوسه د سولې په مذاکراتو کې نه دی شامل شوی، چې په ترڅ کې یې افغان ولسمشر اشرف غني وخت په وخت د غوسې او خفګان څرګندونه کړې ده. د لیکوال په وینا بل لخته د ولسمشر ټرمپ یوازنی مقصد له افغانستانه وتل دي، ځکه چې امریکایي ولس نور د دې جګړې په حق کې نه دی او خپل ځوانان پوځیان ستنول غواړي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د اتوار په ورځ ملګرو ملتونو وویل د ترکی لخوا د کډوالو په وړاندې د یورپ پولې خلاصولو وروسته لږ تر لږه 10,000 کډوال د یورپ سرحد ته ورسېدل. ترکی د یونان سره د خپلې پولې خلاصولو فیصله په داسې حال کې وکړه چې په شام کې جګړه توند شوې او د ترکی او شامي ځواکونو ترمنځ نیغ په نیغه نښتي شوې دي. د دې لیکنې تر مخه داسې ښکاري چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان دا فیصله د دې لپاره کړې وي چې د شام د جګړې په نتیجه کې د یورپی ټولنې لا نور ملاتړ ترلاسه کړي. هلته یونانی چارواکو له ترکی سره په پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره اوښ کې بیونکي ګیسونه استعمال کړل، خو د ولسمشر اردوان د مطبوعاتو څانګې مشر فخرالدین التون بیا ویلي هیواد یې یورپ ته د تلونکو کډوالو د مخنیوي پر ځای له شام څخه په ممکنه توګه د ورتلونکو نورو کډوالو لپاره انتظامات کوي. نوموړي زیاته کړې چې په 1300 ورځو کې نږدې 1,000 کډوال له ترکیې نه یورپ ته تللي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوري. اروپایي ټولنه همدا اونۍ د شام په ادلب کې د ترکی او روس د کړکیچ د مخنیوي پر لارو چارو یو بیړنۍ ناسته کوي. د دې ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران د یونان په غوښتنه سره راټولېږي. یونان دا غوښتنه له هغه وروسته کړې چې د دې هیواد پولو ته لسګونه زره هغه پناه غوښتونکي ورسېدلې چې ترکیه مخه خلاصه کړې ده. صفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ د سوریې په ادلیب ښار کې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. دوی داسې وخت سره کېني چې په ادلیب کې د سوریې د رژیم او ترکی پوځیانو نښتو او د جګړو دوام له اروپا سره د ترکیې د پولو د خلاصېدو سبب ګرځېدلی او اروپا ته د کډوالو نوې جوپه روانه کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل په ادلیب او شاوخوا کې شخړې د سیمې او تر هغه لا د پراخې کچې ثبات او امنیت لپاره جدي ګواښ پېښوي. د ښاغلي بورل په وینا اروپایي ټولنه دې ته اړ ده چې د ادلیب د لانجو له امله د راپورته شوي ناورین د مقابلې لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړي. هغه وویل د سوریې د ادلیب د وضعیت په اړه بیړنۍ ناسته د یونان په غوښتنه ترسره کیږي، ځکه زرګونه کډوال د ترکیې له خاورې یونان ته د ننوتلو په تمه ولاړ دي. ترکیه وروسته له هغه اروپا ته د کډوالو د ننوتلو لار خلاصه پرېښوده چې تېره پنجشنبه د سوریې په هوایي بمباریو کې په ادلیب کې یو شمېر ترکی سرتیري ووژل شول. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کار هدف په سوریه کې د انقرې د پوځي عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې د ملاتړ جلبول ښودل شوي. په څو وروستیو ورځو کې په ادلیب او شاوخوا سیمو کې د ترکیې او سوریې د پوځیانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او هغه څه چې پخوا یو بشري ناورین بلل کېده لا پسې زیات شوی. دا بشري ناورین د لکونه سوریایانو بېکورکي د لاو ترکیه ته د هغوی پناه وروړل دي. په سوریه کې د ترکی او سوری پوځیانو د نښتو په زیاتېدو د ترکی او روسیې کړکیچ هم زیات شوی دی. پرون د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار د ترکیې په یو سرحدي ښار کې له خپلو قمندانانو سره لیدلی او ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونو ته زیات تجهیزاتي او ځاني زیان اړولی. اکار له موسکو هم غوښتي چې په سوریه وهڅوي په خپلو ژمنو عمل وکړي.
له روسیه نه مو تمه داده چې د یو تضمینون کې په توګه خپل ژمنو عمل وکړي، په سوریه له خپل نفوذ کار واخلي چې سوریه بریدونه بند کړي او د 2013 کال د اوربان ته انشو یو کرخو ته ستنشي. موږ له روسیه سره نه د مقابلې پلان او نه کوم هدف لرو. سوریه د روسیه له ملاتړ برخمنه ده، حال دا چې ترکیه د سوریه د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمتری پیسکوف پرون وویل تمه ده پنجشنبه یا جمعه ولسمشر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په موسکو کې وګوري او د ادلیب پر روان وضعیت خبري وکړي. پیسکوف زیاته کړه دا به اساني خبري نه وي، خو دواړه مشران به د ادلیب د لانجې په حل تمرکز وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د خوست اوسیدونکو د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستو تړون ته خوشبيني څرګندوي او هیله لري چې دا هوکړه به د افغانانو خپلمنځي خبرو اترو او دایمي سولې ته لار پرانیزي. خو دوی وایي دا سې دینه وي چې له دې تړون سره یا په ژوند کې ستونزې د کمیدو پر ځای لا زیاتې سي. نو مشال رادیو خبریال نجیب الالوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست اوسیدونکو کریوی خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې راوستلو تړون لاسلیک کولو ته خوشاله دي، خو تر څنګ هیل لري دا تړون به تر شا نورې داسې خبرې چې په دې هیواد کې د جګړې د دوام لامل شي ونه لري. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی مشال راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا تړون به په افغانستان کې دایمي سولې ته لاره پرانیزي.
کومه توافقنامه یا پیمان چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پرون په دوحه کې لاسلیک شو، واقعیت دی چې دا د سولې دپاره لومړنی ستر ګام و چې د دایمي سولې دپاره په افغانستان کې یو بستر آماده کوي. خو موږ هیله من یو چې هغه اندېښنې او تشویشونه چې د ولس سره شته دي او یا لزین سیاسیونو سره شته دي چې ګویا د دې پیمان ترشا هغه څه چې په پیمان کې لیکل شوي د دې ترشا نور څه پټې معاملې داسې نه وي چې په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل لپاره معامله شوي وي، او دا په هیڅ وجه د ولس لپاره د زغم وړ نه ده.
د سولې د هوکړې په خوا کې د خلکو، سیاسیونو او ښځو اندېښنه دا ده چې د جمهوریت تر چتر لاندې د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنې له زیان او ګواښ سره مخامخې نه شي. د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي
ولس په نمایندګۍ غوښتنه دغه ده چې د کوم چې هم چې لوستر وړي دي، کوم نظام چې لوستر وړی دی، کوم بیا رغونې کورونه هم چې لوستر وړي دي، دا باید حفظ شي. تر څنګ افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول مملکتونه چې دلته شتون لري هغه یا دوی استازي شتون لري هغه باید دې ته کلک متوجه شي او تر سوی موږ نظام او حکومت دوام او پایښت وکړي.
په خوست کې د قومونو پیوستون شورا اجرایوي مشر سید کریم خان خاکسار بیا په افغانستان کې د نظام د اساسي بنسټونو پایښت د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شروطو څخه ګڼي.
اول خو د افغانستان بنسټونو سره باید غرض ونولی شي، د افغانستان بنسټونه په خپل ځای پاتې شي. پوتې شوه مخکې د طالبانو حکومت چې دوی د امارت په نوم جوړ کړی و چې هغه یوه ډله وه، یو طرفه و، دې سره بیا هم افغانستان خلک جوړ نه شي تللی، بیا پخواني جنګونه تکرارېږي.
د ناظم بادشاه په نوم د خوست یو بل اوسیدونکی هم وایي د دې سولې په وجود کې باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي چې ټول افغانان پکې وي.
افغان شموله حکومت باید جوړ شي، داسې نه چې یو امارت د وی تربون د وی نه رسېږي. دا رقم د مزړه دی چې سره لکه د مخکې چې موږ تېر انتخابات وشول اشرف غني رئیس جمهور شو، امید کنه دا رقم ته خلکو نه خشول وي، ښه کورینه وکړي، انتخاباتو کې برخه واخلي، چې وګټله موږ بالکل ورته خوشبینه.
میاشتو پر لبسه ناستو وروسته د شنبه په ورځ چې د فبروري له 9 سره برابر وه، د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي مولا عبدالغني برادر له لوري لاسلیک شو. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپل شمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووزي.
سندره خو جن دی او جن سندره ده. خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو پداسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منځ باغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره فعالو تنظیمونو اعلان کړی چې سږ کال به د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت د هیواد په اتو ښارونو کې عورت مارچ کیږي. دغه لاریونونه وومن ډیموکراتیک فرنٹ، وومن اکشن فورم، هم عورت مارچ لاهور او عوامي ورکرز پارټي لخوا تنظیم شوی دی. خو ځینې فعالان ورباندې اعتراض کوي چې لاریونونه په شهرونو کې کیږي چې د کلیوالو سیمو ښځو ته هیڅ ګټه نه رسیږي. عبدالحی کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
د وومن ډیموکراتیک فرنٹ مشر اسما شاهجهان د مارچ پر لومړۍ نیټه مشال رډیو ته وویل چې د سژنی عورت مارچ یعنی د ښځو لاریونونه به په کوټه، اسلام آباد، سکر، حیدرآباد، کراچۍ، لاهور او فیصل آباد کې کیږي. دا دریم کال دی چې په پاکستان کې د مارچ پر اتمه نیټه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت میرمنې یوازې سړکونو ته راوځي بلکې په ټولنیزو رسنیو یا وار له مخه د خپل حقونو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ښځې چې د پاکستان د نفوسو نږدې نیمایي جوړوي پکې زیاتره په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. که وکتل سي نو هر کال دا لاریونونه په لویو ښارونو کې سوي او په ټولنیزو رسنیو ښځینه فعالانې هم په ښارونو کې ژوند کوي. همدې ته په کتو سره ځینې فعالان دا اعتراض کوي چې د کلیوالو سیمو ښځې له دغو هلو ځلو څخه بے برخې سوي دي. ندا کرمانی په کراچۍ کې د ټولنپوهنې ښوونکې ده. دا د ښځو د لاریونونو ملاتړ کوي خو وايي باید منتظمین یې کلو بانډو ته ولاړ سي او ښځې په لاریونونو کې ګډون ته وهڅوي.
هر سال یہ بھی ہم نے دیکھا شروع میں صرف لاہور، کراچی اور اسلام آباد.
دا لاریونونه با اول په لاهور، کراچی او اسلام آباد کې کېدل. ورپسې کال په دې کې حیدرآباد، کوټه او پېښور هم شامل شول او تمه ده چې سږ کال به پکې نور ښارونه هم شامل شي. حیدرآباد کلیوالو سیمو ته نور ور نږدې دی نو په لاریون کې د ګډون لپاره له کلیوالو سیمو هم ښځې راځي. تمه ده چې سږ کال به د ښځو په لاریون کې له کلیو هم ښځې راځي. خو البته تنظیمونکو ته پکار ده چې په دې لړ کې نورې هڅې وکړي، کلیوالو سیمو ته ورشي او ښځې لاریون ته راوبولي او یا هم هلته لاریون وکړي.
اسما
شاهجان بیا له دې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې عورت مارچ یوازې د ښاري ښځو لپاره ګټور دی. دا دلیل ورکوي.
عمومي طور دا سوال راوچتول دا د جمهوریت حقوقو سوال دی او دا د برابرۍ د انصاف سوال دی. کدا مونږه دا قوتونه رجتی قوتونه د ککاو او یو نوی بیانیه مخ ته راوړو او په سماج کې یو مترقی فکر خورو او سیکولر پروګرسیو ډیموکراټیک فکر خورو. ظاهره خبره ده هغه به کلی باندې ترسي او نن سبا هو دا الکترونیک ایج دی او هر چا سره موبایلونه شته. دا خبره به ضرور رسیده به په ټی وی ګانو راځي، دا به په اخبارونو کې راځي او دا کلی په کلی به دا خبر ضرور رسی. پاکستان کې چې کومه صفبندی ده سیاسي هغه باندې چې وار گزار کیږي، موجوده صفبندی باندې گزار کیږي، نو غون ملک ته فائدہ رسی نه صرف ښځو ته.
د نړیوال اقتصادي فورم 2040 کال رپورت پاکستان په هغو هیوادونو کې یادوي چې پکې جنسی عدم مساوات تر ټولو زیات دی. د رپورت لمخې د جنسی عدم مساوات د درجه بندۍ په لړ کې د 153 هیوادونو په پیرس کې پاکستان په 151 نمبر دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دې له سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی است. او چې د افغانستان په هرات ولایت کې د کورونا یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، په ننګرهار کې هم له خلکو سره د خبرېدو اندېښنې پیدا شوې دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د عامې روغتیا له مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی سره په همدې اړه مرکه کړې او په پایل کې ورڅخه پوښتلی چې د کورونا وایرس د ممکنه خبرېدو د مخنیوي لپاره یې څه ګامونه پورته کړي دي. هغه په ځواب کې وایي،
لومړی خو زه اطمینان درکوم چې افغانستان په ډیر ټیټ خطر کې موجود دی د کورونا وایرس د واقعاتو لپاره، دا ځکه چې یو خو موږ د هغه هیوادونو سره چې فعلاً کورونا وایرس پیښې پکې ثبت شوي دي ډیر کم رفت آمد لرو، بغیر له ایران نه، چې ایران اوس یو خطر دی. البته د هرات ولایت ته او دغه واقعه هم چې ثبت شوې ده، دا هم د ایران نه راغلی مسافر دی، خو د ننګرهار لپاره خطر ډیر ټیټ دی، ځکه موږ کوم سکرینینګ پوینټ چې په تورخم کې ایجاد کړی دی، هغه مسافرین چې چین او غنور هیوادونو ته سفر کړی چیرته چې د کورونا وایرس واقعات دي هغه ډیر کم دي، او یا البته هغه مسافرین چې دغه هیوادونو نه راغلي دي هغلته په 2019 او 2013 کلونو کې سفر کړی دی، 2000 کال مسافرین ډیر کم دي. چې موږ د کرنټین، ایزولیشن، تشخیص، تداوی او د دې لپاره مکمل اهتمامات هم په تورخم کې لرو، هم په جلال آباد ښار کې لرو، او هم په شبخانو کې لرو.
کورونا د وایرس د مخنیوي لپاره چیرته داسې چک پوینټونه جوړ کړي دي؟
د وزارت هدایت هم دا ده چې ټول ولایتو ته چې بهر ملک نه کمینه نوتونکو لارې دي، په اماغه ځای کې مشخص معیارونه معلوم دي، د اماغه معیارونو مطابق تاسو خلک سکرینینګ کوي. نو موږ په تورخم کې ټول هغه خلک سکرینینګ کوو چې هغه هیوادونو ته سفر کړی وي چیرته چې د کورونا وایرس واقعات شوي دي. موږ دغه چیک پوینټ لرو، د تورخم کې لرو، د کابل نه موږ ځکه خطر نه لرو، کابل نه چې بیرون کوم مسافرین راځي هغه هوایي میدانونو کې سکرینینګ کیږي، خو موږ بیا د کرنټین او د ایزولیشن لپاره خپل تدابیر لرو، د تشخیص او تداوی امکانات هم لرو.
دغه لته په ننګرهار کې مرته څنګه ایجاد کړی؟
بالکل، موږ په ننګرهار کې چلیریش بستر د بستر د ایزولیشن واټ لرو چې دا به د مثبت واقعیاتو لپاره وي، احیانا کچیر تراش خدای مکړه، او شل بیډا کرنټین واټ لرو. کرنټین واټ دا هغه چا لپاره دی چې مثبت واقعا نه وي مګر هغه د خطر زیاتې سفر کړی وي، کاغې راځینو موږ به کرنټین کوو.
او دا م په هاوی په برخه کې د ننګرهار په ولسونو کې په ولسوالیو کې ساسي د کلینیکونو له خوا نه داسې په هاوی شوه،
دا م په هاوی په برخه کې به موږ د وزارت مقام خپل دا م په هاوی چاپی مواد را لګلی دي، لیفلیټ دي، بروشور دي، پوسټر دي، هغه موږ ټول کلینیکونو ته توضیح کړی دي، ټول کلینیکونو ته زمونږ اورینټیشن ورکول شوی دي، او عملاً زمونږ ډاکټر صاحبان په ټول سیمه مراکزو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي د کورونا په اړه باندې.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا مشر ډاکټر نصیر احمد وو چې زموږ د همکار باز محمد عابد پښتون ته ځوابونه ویل. هغه د دې څرګندونه کوله چې دوی هلته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره څه ګامونه اخیستي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو ګاونډي ایران کې تر د مړو شمیر تر 50 اوښتی، او په پاکستان کې بیا تر اوسه 4 کسان په دې ناروغي په دې وایرس اخته شوي دي، او پاکستان له افغانستان سره د چمن پوله هم تړلې ده.
تباتا تخفل ہم بول سے جلاتا زلیخا خوند شیداتا خوند دا ستا وزراتا سیار و ماف سگری وانوش لبینا مرد آغی خوازر آخیش دیار تصویر پکی خاریش وشکی مستر گونا بلیجی مادا گاون خلق یادیجی مادار کلا با جنت وطن تزما بچا فمینا کی ویدو ملی خطل در سینا بورا اصلی مقصد یہ ساو مجنون مین پلے لانا نمر کا پسیخ دے نصیب پل دی دنونا بنگی بلی شنگوی ویختی کم لخوبا تکی سپینی ماغون بنگری ولی شنگوی را ویختی کم لخوبا تکی سپینی ماغون بنگری ولی شنگوی
دنیا پرستا راہ